دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دیو ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو او د خبرونه په دویم نه مایک تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله هم لرو خو تر څو وړاندې د دې سات خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د بلوچستان د وزیر اعلی سردار ثناء الله زهری پر ضد تحریک عدم اعتماد باندې رائے شماری بنن کیږي. د تحریک نفاد شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد په ضمانت خوشی کړل شوی دی. اسرائیل په شام حمله کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن به په بلوچستان کې د سردار ثناء الله زهری پر ضد باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز د ځینو غړو لخوا تحریکي عدم اعتماد باندې رائے شماری نن په غونډه کې کیږي. دغه تحریکي عدم اعتماد د پاکستان مسلم لیگ نواز ځینو غړو وړاندې کړی وو. دا محل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کوټه کې دی او په دې لړ کې د سردار ثناء الله زهری او نورو غړو سره په رابطه کې دی. پیښور های کورټ د ګل پورز ناوخته د کلدم تحریک نفاد شریعت محمدی ډلې مشر صوفی محمد ته ضمانت خوشی کړی. د عدالت جج وقار احمد د صوفی محمد د ضمانت دا درخواست منظور کړی. د صوفی محمد وکیل فدا ګل نن مشال ریډیو ته وویل هغه اوس ډېر کمزوری شوی او ناروغ دی او سوز د روغتون کې د علاج لپاره داخل شوی او ممکنه ده ډېر در خوشی شي.
تاخیر هم دے جیسے منگا اسٹیچوٹری پیریڈ وائز اسٹیچوٹری پیریڈ کے دادا دو کالوں کے دا کم کیسن کے چھو مرکے سزا ہوئی پر دو کال کے دادا کیس فیصلہ نشی نو دے بیدہ زمانت بائن دار جہاں کی دو حق داوی لہو وہ کالا تیر شوی یو دا وجہ یو بیماری اور یو بڑاپا
د صوفی محمد په 2001 کال کې چې کله امریکا او نړیوالو په افغانستان کې د القاعده وسله والې ډلې خلاف حمله وکړه نو صوفی محمد په زرګونو خلک افغانستان ته د جګړې لپاره لیږلي وو. خو وروسته د هغه وخت پاکستان پوځي مشر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف لخوا د صوفی محمد په تنظیم نفاد شریعت محمدي بندیز ولګول شو او په 2002 کال کې صوفی محمد هم ونیول شو. د هغه خلاف د غدارۍ یو شمېر مقدمې درج شوې وې. نوموړی د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله اصغر هم دی. هغه خیری وا په 2009 کال کې نیول شوی و. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د جنوري د 15 نیټې نه د لوبو د مقابل اعلان کړی دی. په دې لوبو کې بعد پختونخوا صوبې 15,500 نارینه او زنانه لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. د صوبې د لوبو د څانګې ډایرکټر جنید خان تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې په دې لوبو کې به ول 15,500,000 روپۍ خرڅ راځي.
دیکھیے بھائی، ان شاء اللہ 11,500 لوبغاڑی برقہ خلی دا لوبغاڑی بدا ڈی خان نواخلا چترال کوہستان ہری ضلع ناراضی اور ان شاء اللہ دینا چکم ٹیلنٹ مکھ تراضی نوی تب اسکالرشپس اور اسپانسرشپس عمر کو تقریباً 26 گیمز دا میل لی اور 17 گیمز دا فیمیل لی.
دو مقابلوں فائنل لوبی باپ پیخبر کی دا اپریل پمیاش کی طرف رکھے گی. دا کڈوالو نڑیوال ادارے یا او ایم ورستی راپور وایي روانونه له پاکستان په زور د استل شو افغان کډوالو شمیره د تیرونه په پرتله 9% او د ایران نه د استل شو کډوالو شمیره 12% کم شوې ده. د ګل پورس په خبره شوې راپور کې آی او ایم ویلي چې له پاکستان نه د بیرته ستنېدونکو نه ثبت شو افغان کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 دی. همدارنګه د نیمروز له میلاک او هرات له اسلام قلعې سرحدي دروازو نه د دسمبر له 1 او جنوري تر 6 نیټې پورې یو ایران افغانستان تستانه شوی دی. در راپور لمخې یادې ادارې له پاکستان استنو شو 92% افغان کډوالو او له ایران استنو شو 2% کډوالو سره د خوراکي توکو لومړو روغتیايي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د شام پوځ وایي چې نن سهار وختي سرحد د مکه سره نږدې د اسرائیلي جنگي الوتکو توغندو په بریدونو کې پوځي اهداف ته زیان رسیدلی. د پوځ د بیان چې سرکاري خبري اجانس ثنا خپور کړی شامي پوځ دعوه کړې چې د دوی فضايي دفاعي نظام یو اسرائیلي جنگي الوتکه په نښه کړې ده خو نور تفصیل نه دی ورکړی. شامي پوځ زیاتوي چې اسرائیلي الوتکو د مشق نه د 15 کیلومتره په فاصله کې د شمال مشرق خواته پرتې سیمې القطیفه باندې توغندي داغلي دي. د بیان له مخه دا برید د لبنان فضايي حدود نه د شام د مقامي وخت مطابق نن سهار وختي 6:00 کم 3 بجې شوې ده. بیان زیاتوي چې د جنگي الوتکو د بریدونو نه پس اسرائیل له ګولان غرونو نه د ځمکې نه تر ځمکې هدف وشتون کې توغندي وداغل چې د دوی په خبره فضايي دفاعي نظام یې ټول توغندي وویشتل. د اسرائیل د پوځ بیان په دې اړه د څه تبصرې نه انکار کړی دی. د جنوري په اتمه روسي چارواکو د سی ای ای د ډایرکټر مایک پومپیو هغه تورونه رد کړل چې روس د امریکا د کانګرس د سږکال په انتخاباتو او یا پخوانو کې مداخلت کړی دی. د سی بی ایس خبري ادارې سره په خبرو کې د جنوري په اوومه پومپیو وویل دی په دې لړ کې نه یوازې د روس مداخلت بلکې نورو داسې هڅو هم اندېښمن کړی دی. هغه وویل دوی داسې ډېر دښمنان لري چې غواړي غربي جمهوریت کمزورې کړي. ښاغلی پومپیو دا هم وویل د امریکا مرکزي استخباراتي اداره د امریکایي انتخاباتو په محفوظه او جمهوري توګه یقیني کولو کې مهم رول لري. بلخوا د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریبکوف د روس خبري ادارې انټرفاکس سره تیره ورځ په خبرو کې وویل روس سخ کال د نومبر په میاشت کې د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د مداخلت هڅې نه کوي. او وروسته خبر ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو او ایران ویلي دي چې د جنورۍ په لسمه د دې خبرې به د 2015 کال د ایران ایټمي لوزنامې په برقراره ساتلو متمرکزې وي. د جنورۍ په اتمه د دغو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د دې غونډې اعلان په داسې حال کې شوی چې ایران خبرداری ورکړې امریکا د دغې لوزنامې نه وتلو ته نږدې شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د جواد ظریف لخوا وایي چې د امریکا د ناسمو پالیسیو له وجې د برسلز دغه خبرې به یوازې په ایټمي لوزنامې وي او پر دغو کې به حکومت خلاف په هغو مظاهرو څخه خبرې نه کیږي چې د تیرو دوو اونیو راهیسې روانې دي او پکې 22 کسان وژل شوي. د مشال د خبرونو پای اوس په د موسم حال او د کرن شوبې د احمد رانا وره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 112 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 132 روپۍ 50 پیسې او 132 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ 10 پیسې او 30 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 23 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې مجید بابر او احمد الله وړاندې کول. د بلوچستان د وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد پر تحریک د صوبې اسمبلی غونډه نن رابلل شوې ده. د صوفی محمد وکیل وایي په دې اړه څه نسو ویلای چې د هغه پر ضد مقدمه ولي ونه چلول شو. خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه نیوکې کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک ولې د دفاع پاکستان کونسل په غونډه کې ګډون وکړ.
او د دنیا به موږ ته پته نظر ګوري وي هندون چې کوم خلک هلته کېناست او تاسو به خپله کتل دي چې آیا دا خلک چې کوم دي نو دا ټول په نسبت شنفان چې په دې باندې څه صدغنه او څه خبره شته او که نشته.
په خبر ایجنسی کې د فاټا اصلاحات او عملي کولو لپاره د مبارزې په مخه یو سازمان جوړ شوی دی.
نو آئندہ کال کا چیتا پاکستان کی ڈنکی خوری کنو دی یک اونڈا با خوری کنو دونا موردار دیدا نیر مونگ برو نہ اوکر چونکہ نیر ڈک شوئے دے آگا برو نہ مونگا خصلا کر آگا او بود قابل دے سکولو نی دیوز.
دا خبرې د مومن ایجنسی په یک غونډ کې د افغان کډوالو یوې جرګې غوښتن هغه کس ده چې غوښتنې کړې دي چې هلته د ناپاکو بو مخنیوي وسی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام رادیو مجله هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تازه د خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم ووریده چې د بلوچستان په اسمبلی کې نن پر دې غونډه را بلل شوې ده چې د وزیر اعلی نواب ثناء الله زیری پر ضد د ممکنه عدم اعتماد د تحریک په اړه بحث وسی. هلته د اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې د اسمبلی زیاتره غړي له دوی سره ملګري دي، خو حکومتي چارواکي بیا دا خبره ردوي. ایوب ترین نور حال راکوي.
بلوچستان د اعلی وزیر نواسنا الله زیری په ضد یو تحریک عدم اعتماد راوړل شوی و د جنوري په دویمه نیټه، او نن پراغه باندې به په بلوچستان اسمبلی کې بحث کیږي، او د بلوچستان اسمبلی د چارواکو لخوا چې دغه بحث چې دی دا به د درو څخه تر اوو ورځو پورې وي، او دغه وروسته به پر دې باندې رای شمیرنه کیږي. نو د دې تحریک اعظم د اعتماد ناکام کولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوټ ته راغلی و. هغه دلته یو ځل بیا د بلوچستان د والی په ودانۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د نېشنل ګوند د غړو سره لیدلی دی، ځکه چې دغه دوه ګوندونه هم د ثناء الله زهري د حکومت پلویان دي. وروستي اطلاعات دا دي چې شاهد خاقان عباسی بیرته د اسلام آباد ته د تلو لپاره د هوایي میدان یا د ایرپورټ په لور روان شوی دی. شاهد خاقان عباسی په کوټه کې چې کوم د حزب اختلاف غړي دي یا کوم هغه کسان دي چې هغه دغه تحریک عدم اعتماد راوړی دی د وزیر اعلی په ضد، د هغو سره هم د لیدو هڅه وکړه، خو دغه د حزب اختلاف ډلو او دغه غړو چې دوی هغه انکار ورته وکړي، او بل خوا ته د حزب اختلاف لخوا دا ویل شوي دي چې دوی سره دا وخت د 15 په ایوان کې یا په دغه کې د 40 کسانو ملاتړ ورسره دی، خو اعلی وزیر دا ویلي دی چې دوی د 40 د ملاتړ سره به اسمبلی ته ځي، او دغه تحریک عدم اعتماد به ناکام کړي. مسلم لیگ نون ګوند چې دی د حکومتي ګوند 14 غړو او 2 نور غړو دا غول خوا دغه تحریک اعتماد په اسمبلی کې وړاندې شو. د ورسته چې دی د اختلاف غړي لکه جمعیت العلماء اسلام، بلوچستان نېشنل ګوند او ځینې نور کسان، او دغه ډول د خپل د مسلم لیگ نون ګوند شپږ وزیران او د وزیر اعلی سره لاکارانو هغه هم استعفای ورکړي، او هغه هم د دې سره ودرېدل چې چا دا تحریک راوړی دی. هغه دا وایي چې دلته په صوبه کې چې کوم حکومت دی د مسلم لیگ او پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند، هغه ځینو سیمو ته چې کوم فنډونه دي یا ترقیاتي کارونه دي هغه کېږي، خو د دې په سیمو کې چې دی حکومت هیڅ توجه نه ورکړي.
تاسو اد ایوب ترین په خبرو کې واورید چې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت کم تور لګوي، خو د حکومت چارواکي د خبر ردوي، او د تحریک چې کوم وړاندې شوی دی دا د حکومت پر ضد یو سازش بولي. پېښور های کورټ پرون ناوخته د تحریک نفاذ شریعت محمدي د مشر صوفي محمد د خوشکولو خواست منظور کړ. صوفي محمد په 2009 کال کې نیول شوی و چې پر ضد یې له ریاست سره د غداري یو شمیر مقدمه درج شوی وي. که څه هم صوفي محمد د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله خسر دی، او په تیر وختونو کې افغانستان ته په وسلوالو لژلو او په هیواد دننه له وسلوالو سره په ملاتړ تورن وو، خو په 2014 کال کې په پېښور عربي پبلک سکول تر بریده وروسته د ده لخوا یو لاسلیک سوی وصیت نامه خپر سوی و چې پکې د تحریک طالبان پاکستان پر فعالیتونو سختې نیوکې سوی وي. تفصیل غلام غوث راکوي.
صوفي محمد په خپل خواست کې عدالت ته ویلی وو چې په زندان کې د هغه صحت ورس په ورس په خرابېدو دی، او هغه دې خوشې کړل شي، او عدالت په ضمانت د صوفي محمد د خوشې کولو امر ورکړو. مولانا صوفي محمد په ملکنډ ډیویژن کې د 1990 په لسیزه کې د شریعت د تحریک چلولو لوجې د سخت دریزو ډیری همدردۍ ترلاسه کړې وي، او د القاعده لخوا چې کله د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره شو، او په 2000 کال کې بیا چې کله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل، نو هغه وخت صوفي محمد په سلګونو خلک افغانستان ته د ائتلافي ځواکونو په ضد د جنګیدلو لپاره لیږدولي وو. خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکي نفاذ شریعت محمدي بندیز ولګول شو، او په 2002 کال کې مولانا صوفي محمد ونیول شو. خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو، هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي. خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیه او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه، نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو او د هغه په ضد د غداری یو شمیر مقدمې درج شوې. خو په 2014 کې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوی یو وصیت کې هغه د تحریکی طالبان پاکستان فعالیتونه یې حرام ګرځولی وو. په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو اورونه به وخت په وخت د پېښور په سنټرل جیل کې د ترګرۍ ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کېدله. خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوي مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وې رسیدلي، چې پېښور هایي کورټ تېره ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتاسو زموږ خبریال غلام غوس د صوفی محمد له وکیل فدا ګل سره مرکه کړې ده او له هغه څخه یې پوښتلي چې د صوفی محمد پر ضد مقدمه ولې ونه چاړول سوه. راځئ چې دغه خبرې واورو.
گرفتاری مطابق پولیس عمر 80-81 سال کھولو میڈیکل میڈیکل کی عمر 89-90 سال کھولے شوی دے وہ جیل کی تیرہ کا دیو 89-90 سال لے چنار 93 سال لے اور ایجم دے بیمار ہم دے اور ٹرائل کے تاخیر ہم دے
تاسو سو درخواست کی سو اختنا کڑی وا او دی کی دک بیا عدالت سے فیصلہ وکڑا
لکه کم کیسن کی عمر کی سزا یو په دو کال کی دد کیس فیصلہ نشی نو دی به ضمانت باندې درځه کی دو حق دا وی زه او وکال تیر شوی دی په او کال کی د کیس فیصلہ نشو نو په دی وجہ یو بیماری او یو بڑھاپا دا ټول کو نو های کورٹ دے په ضمانت باندې درځه حکم کو کدی ضمانت نامی اور کی نو دی بری هاش
او دی کی د ضمانت د پاره س شرطونه دی او دا بکدا بکل ریها کیږي بکلا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو تور پوری کوي چې او نیوکی کوي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ولې د دفاع پاکستان کونسل په یو غونډه کې ګډون وکړ. د دوی پوینا په دې غونډه کې هغه خلکو چې له نېشنل اکشن پلان سره په ټکر کې دي، خو د حکومت غړي دا خبره ردوي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا دفاع پاکستان لخوا شوی دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس هټک د ګډون په حق لا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی اطلاعاتو سیکرټری زید خان مشال لیډو ته ویل چې د وړاندې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان د وسلوالو سره د اړیکو او د ملګرتیاو تور نه وو او په دغه غونډه کې د دې صوبې د وزیر اعلی پروس هټک ګډون د دې خبرې پخلی وکړو. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنو او دغه شان د پاکستان په عدالتونو امنیتي او د ترهګرۍ په ضد کارکونکي او جوړ شوي ادارو باندې هم سخت ټکونه وکړل چې ولې دوی په ضد کاروي نه ده کړې.
خبر رشتہ او کنشتہ
بلخوا په دغه غونډه کې چې ورته د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید هم ټلیفوني خطاب کړو، پکې د وزیر اعلی پیروز خټک د ګډون په اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې د امریکې لخوا پاکستان ته کومې دړکې ورکول کیږي نو د هغې په ضد دوی ټول یو موټی دي، او دا چې د وزیر اعلی پیروز خټک ګډون نه مولانا سمیع الحق ډلې په بلنه شوی وو، او باید مرکزی حکومت هغه تنظیمونو مخه ونیسي کوم باندې چې بندیز دي.
گروپ سر دے وقت قسم اتحاد کے دن کے دے نو داغی سربراہی کی دا غنڈ شروع دا آئی کے منہ کا بلند اور کشی ہوا آئی کے منہ وزیر اعلیٰ صاحب شرکت کرے دے اس آئی کے سوک راضی سوک نہ راضی دے سر زمین کا نہیں تم کم ارگنائزیشن بین دی خدا حکومت لا پکار دی کنا وفاقی حکومت لے جاگے تو بین دی آئی والے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے
دا پامل دا چې دا اتوار پورس پیښور کې د دفاع پاکستان کونسل غونډه د امریکې د پالیسو په ضد شوې وه چې پکې د مولانا سمیع الحق نه علاوه د یو شمیر مذهبي ډلو مشرانو ګډون کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان عمومي تحریک لخوا اعلان شوی دی چې دوی به د حکومت پر ضد په ټول ملک کې احتجاج کوي. دا اعلان د یاد ګوند لخوا تحلیل قادری لخوا پرون وسو، او هغه ویل چې دوی تروسه د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف او رانا ثنا الله استعفا غوښتي، خو اوس د دوی احتجاج د دې ګوند چې هر ځای حکومت وي د هغه پر ضد دی. نوموړي دا هم ویل چې د پاکستان زیاتره ګوندونو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. عرفت انجم نور حال راکوي.
تیر ورځ په لاهور کې د ټولګوندیزه غونډې اسټیرنګ کمیټې غونډې وروسته مطبوعاتو ته د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری وویل چې د ټولو ګوندونو د متفقه فیصلې وروسته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله استعفو لپاره د اوو ورځو وخت ورکړی شوی و، خو دوی استعفا ورنه کړه. واضح دی چې په 10 دسمبر د عوامي تحریک په مشرۍ کې شوې ټولګوندیزه غونډې په ماډل ټاون پیښې د شهباز شریف او رانا ثنا الله نه په اوو ورځو کې د استعفا غوښتنه کړې وه. طاہر القادری وینا وا چې اوس به استعفا نه غوښتل کیږي، بلکې په زور به ترې اخیستل کیږي، او چې په کوم کوم ځایونو کې د مسلم لیگ نون حکومت دی هغه به ختموي.
منګ به اوس د دوی نه استعفا نه غواړو، بلکې دوی ته به خپل ورکول وی، او منګ به ترې په زور استعفا اخلو. خو اوس خبره د استعفا اخستونه مخې ته تللې ده. منګ به د ټول مسلم لیگ نون حکومت لری کو، او د لړ کې بعد 19 جنوري نه منګ احتجاجي تحریک پیلو کم بچي په ټول ملک کې وی، او تر هغه به روان وی چې ترڅو منګ د دوی حکومت ختم کړي نه وی.
قادری زیاده کړه چې باکر نشوی کمیشن رپورٹ کې د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او د قانون وزیر رانا ثنا الله ذمہ وار ګرځول شوی دي، نو اوس نون لیگ په ملک کې د حکومت کولو حق نه لري. خو د دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې عوامي تحریک په ملک کې انتشار خپروي او بهر ملک ایجنډې ته ګټه ورکوي. نوموړي زیاده کړه چې که په ملک احتجاج وکړ شو نو حکومت به هم ټولې قانوني او آئینی لارې خپلوي او د هر قسمه رویې جواب ورکوي.
طاهر القادری هم هغه تن دی چې 2014 میلادي کال کې احتجاج کې د پارلمان مخې ته قبرونه کنستي وو او کفنونه یې ځان سره راوړي وو، او بیا هم د دې کفنونو سره ناکام واپس لاړل. نو دې ځل به هم دوی په خپل احتجاج کې ناکامیږي. حکومت دوی سره رابطو کې دی او بیا به هم کوي. د جمهوري اصولو مطابق که څوک مذاکرات کول غواړي نو هغې ته حکومت تیار دی، او که بیا هم دوی د انتشار خورولو کوشش وکړو نو ولس په دوی سره نه ودرېږي، او موږ به هم خپل قانوني او آئینی واک استعمالو.
بلخوا د سیاسي چارو کارپو پروفیسر سجاد نصیر د سیاسي حالاتو په اړه زیاتوي چې مخالفه ګوندونه په مسلم لیگ نون فشار اچوي چې په ملک کې د وخت نمخ کې انتخابات وشي او حکومت په دې معاملو هوارولو کې ناکام ښکاري. د سجاد نصیر په وینا چې حکومت لا به اوس د سوچ او فکر نه کار اخیستل وي.
12 لوگ جو ہیں اچھا وہ اکٹھے ہیں
دولس نے زیاد کسان یا گندون کے حکومت پر ضد دا قسم احتجاج کئی نو مسلم لیگ نون بدا سنگ ایسا رہی ما پا خیال دا بدوی لے مشکل وی پدا سے حالاتوں کے دا ملک حالات نور ہم خرابے دیشی خبور و بجے سے نتیجے را مخت کی گی ما تدا سے لگی چپا یوم یاش کے دا ملک پا سیاست کے لوے بدلون را روان دے
مہینہ لگے زیادہ لگے گا
یاد دی وی چې په کال 2016 کې په 16 جون د لاهور ماډل ټاون سیمه کې د تحریک منهاج القرآن مرکزی دفتر او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د کور مخه ته تجاوزات لری کولو لپاره اپریشن شوی و. د اپریشن مخنیوي لپاره د عوامي تحریک کارګونانو او د پولیسو ترمنځ شخړو کې د عوامي تحریک 14 کسان وژل شوي او تر 90 پورې کسان زخمیان شوي وو. د پیښې په اړه پلټنو لپاره کمیشن جوړ شو او د تحقیقاتو کولو وروسته رپورټ یې د پنجاب حکومت ته حواله کړو. رفت انجم، مشال، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو وروسته مطبوعاتو ته ویلي چې د تیرو څلور نیمو کلونو تحریکونو سره مخ دی او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې خپله خوښه پرې ومني. نواز شریف نن په دولسم ځل د هغه لور مریم نواز په څوارلسم او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر په شپاړسم ځل دې عدالت ته پیښ شو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله د دې کاروای په اړه نور حال راکوي. نن د نهې په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د احتساب قومي ادارې نیب لخوا جمع کړې شوي درخواستونو اوریدنه وشوه. په دغه موقع نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر هم موجود وو. د اوریدنې پر مهال څلور ګواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړل او وروستو عدالت د کیس اوریدنه د جنوري 14 نیټې پورې وځنډوله. د احتساب عدالت ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف په عمران خان ټکونه وکړل او وینا یې وه،
کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے.
عمران خان سے مبارک کی بدا ہوئے ہم چدا ہا کس تے چھ پکم لوخی کی خوراک کئی نویا پا ہم ہا لوخی کی سورے کئی اسوم رد. افسوس خبر ادا چدی وے کورنے عزت او ناموس کی خطرے سر مخ کڑے او پخپل پٹ شوے کوادے کڑے وین ولست دی وائی.
دا ذکر دا چدی تیری قریبا ایوی اونے راہ سے پاکستانی مطبوعاتو کے دا پاکستان تحریک انصاف گند مشر عمران خان دا دریم وعدہ خبرون را روان دی. خو یاد گند پخپل وضاحتی بیان کی ویلی عمران خان وعدہ نہ دے کڑے بلکہ بشرا مانی کنو مخز تے دا وعدہ وڑاندیس کڑے. احتساب عدالت له هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې د تیر کال جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې وو او نیب ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد مقدمې بیا خلاصې کړي. د ستمبر په 8مه نیب د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل. تر دې دمه نواز شریف 12 ځله، د هغه لور مریم نواز 14 او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر 14 ځله احتساب عدالت ته وړاندې شوي دي. دا وخت نواز شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمه روان دي چې پکې لومړی د لندن آیون فیلډ جایداد، دویمه سعودي عرب جدي خار العزیزیه سټیل مل او دریمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مومن جنسی پای کغوند کې د نهر د غاړي میشت افغان کډوال وای چې حکومت یې په کار ده د یاد نهر صفای وکړي، ځکه چې د دوی کورونو مخته تیر سوی نهر بند دی او هلته خرابې اوبه ولاړې دي. دوی وایي چې د دې خرابو اوبو د درېدو له کبله په مځکه کې هم اوبه خرابې سوي دي او دوی د څښلو اوبو نه لري. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
نن سهار د یکغوند نهر په غاړه میشت افغان کډوالو قاسم خیل او برن خیل قبیلو یو ګډه جرګه وکړه چې پکې د افغان کډوالو لخوا وویل شو د نهر په غاړه یو نیم سل کډوال میشت دي او د صفایي نه کېدو له وجې ګنده اوبه په نهر کې ولاړې وي چې یوې خواته د هغوی کورونه ړنګوي ولې بل خوا د بیماریانو خطر هم پیدا کیږي. محمد قاسم وویل،
نو آئندہ کال کچھ تو پاکستان کی ڈنکی خوری کنو دی یک اونڈا بخوری گی دونا موردار دیدا نیر بد بوئے پوجا دی ڈک والی پوجا مونگ بورونا کی بورونا اوکڑو بخو سپا زمگا نشتا دی مونگ بورونا اوکڑو خون چونکہ نیر ڈک شوئے دی آغا بورونا مونگا خستا کر آغا بود قابل دی سکلو نیدی واس
دا یک اون وسیدون کی شمروز خان ہوئے چی حکومت تی باید دا نهر صفائی وکلی زکا چی دا نهر دا تیرو اتل نسو کالون رہا سی بند دی او دا حقوی دا کروندو زمکی تا او بند نرسی گی
او اخوا تجدیانو منگ تو بدل منگ از مکی شاڑی شوی مالون هم تگی دی بیا پا دیده دی که منگ سارا تجدیانو دا نور رونه پراتی دی کاغا افغانیان دی و کاغا دا منگ پاکستانیان دی دی نیر پا غارا بند اگوی تا نیر بند دی دست خواب برازی و اگو تا داد تا ودری گی و دا اگوی کورون هم پیکینی سرک مران که دا منگ دی که غن اگا بیخی ختم شو اگا سرک اگا رازی و کینی و اگا نیر تا ورزی و کینی و اگا نیر تا ورزی نیر بند که
لدی و رستو مید اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کوز سب ڈیویژن توصیف خالد سر خبری اکڑی نو هغه وویل چې اوس نهر بندی هم شروع کیږي او دا وار بعد نهرونو د صفای محکمه خامخه دا نهر صفا کوي.
د کې دا سیدا چې مونږ اریګیشن ډپارټمنټ چې کوم اتارټیز دی اریګیشن اتارټیز دی هغه سره مونږ خبره کړې دا او مونږ د انفارمیشن آلو چې د نهر باره کې هغه سره انوال پلان دی ولې چې انوال او بل صفای مهم سٹارٹ کیږي جنوري نه. نن مونږ میټینګ کال کړې ده تحصیلدار سره په اریګیشن ډپارټمنټ والا وایي
د سیمې د ولس پوینه چې د یو کغون تر دمانه لږ یو زر جربه د کروندې ځمکه ده چې د تیرو اتلسو کلونو راهسې شاړه پرته ده. که د نهر صفایي وشي نو ممکنه ده کروندې پی بیا شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکغون.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013
15,500 13,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درنیمې بجې سوې دي. مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغت څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ماښام کوټې ته رسېدلی دی، چېرته چې نن د بلوچستان د وزیر اعلی نواب ثنا الله زهیري پر ضد د بې باورۍ په تحریک د رایه اچولو لپاره د صوبایي اسمبلۍ غونډه کیږي. پېښور هایکورټ د ګول په ورځ ناوخته د کلدم تحریک نفاذ شریعتي محمدي ډلې مشر صوفي محمد په ضمانت خوشي کړی. د عدالت جج وقار احمد د صوفي محمد د ضمانت دا درخواست منظور کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جنوري د 15 نیټې نه د لوبو د مقابلو اعلان کړی دی. په دې لوبو کې به د پښتونخوا صوبې 1,500 نارینه او زنانه لوبغاړي په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. د کډوالو نړیوالې ادارې IOM وروستی راپور وایي روانه اونۍ له پاکستانه په زوره د ایستل شوو افغان کډوالو شمېره د تېرې اونۍ په پرتله 9% او له ایران نه د ایستل شوو افغانانو شمېره 12% کمه شوې ده. د شام پوز وایي چې نن سهار وختي سرخار د مسره نږدې د اسرایلي جنگي الوتکو توغندو په بریدونو کې پوځي اهداف ته زیان رسېدلی. د پوز دې بیان کې چې سرکاري خبرې اجنس ثنا خپور کړی، شامي پوز دعوه کړې چې د دوی فضايي دفاعي نظام یوه اسرایلي جنگي الوتکه په نښه کړې ده، خو نور تفصیل یې نه ورکړی. د جنوري په 8مه روسي چارواکو د سي اي اي د ډایرکټر مایک پومپیو هغه تورونه رد کړ چې روس د امریکا د کانګرس د سرکار په انتخاباتو او یا په خوانو کې مداخله کړې ده. د سي بي اس خبري ادارې سره په خبرو کې د جنوري په 8مه پومپیو وویل د په دې لړکې نه یوازې د روس مداخلت بلکې نورو داسې هڅو هم اندېښمن کړی دی. اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ایران ویلي دي چې د جنوري په 15مه د دې خبرې بعد د 2015 کال د ایران اټومي لوازمو په برقراره ساتلو متمرکز دي.
مشال ریډیو ته غوښیاست خبرونه مو ووریدو چې مجید بابر وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې قربان نجیب امیر دی او تاسو لپاره په تکراری توګه خبرې شي.
د مشال ریډیو مجله جرس مجله یو واری بیا خبرونه پیلوي، خو دا ځل جلال آباد.
د دې جرس او داسې جرس ترمن فرق دا وي چې هغه وخت رابطې کمی وي، خو موږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل له لارې دغه مواد په ډېر ښه شکل سره راټولي.
د ډرامو جوړونکي اشفاق تورو په خپلو نو فعالیتونو معلومات راکوي.
نو یو حکابو زمون ان شاء الله تیار ده او تاسو چې ټي وی نن سبا آن کې نو بل ډرامه زمو شروع د بیلتون.
د کلای سیف الله دیدار کاکړ تازه کتابونه چاپ کړي، یو پکې د پښتو نمونه پاړه ده.
ما یو د پښتو نمونه په حواله باندې ما دغه چاپ کړي دی، یو کښنه کتاب دی چې کومه د پښتني نمونه چې دی زنانه او پر مردانه دوه لکه میوند خیبر یلې اوسي.
حمل ته په کلای سیف الله کې یو بل شاعر سنگاریار جوګیزی بیا خپل شعری ټولګه خبره کړه.
زما دغه لومړی شعری کتاب دی، د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرشه.
دغه مطالب په مشال ډیوی مجله کې زه نجیب عامر تاسو وړاندې کوم. دا ورېدو لپاره را سره تم شئ. جرس مجله یو وار بیا چاپیږي، خو دا ځل له کراچۍ څخه نه بلکې له جلال آباده. د پیژندل شوی لیکوال استاد آصف سمیم او ځوان شاعر او لیکوال نعمت الله صدیقی په مدیریت کې دغه مجله تازه له چاپه راوتلې ده. د جرس پایل 16 وړاندې په کراچۍ کې شوی او د کوزی پښتونخوا نامتو کیسه لیکونکي طاهر افریدی تر کلونو کلونو پورې پالنه کړې ده. جرس مجله په لر او بر کې د یوې معیاري ادبي مجلې په حیث خپل تشخص برقرار ساتلې. نو اوس چې دې مجلې یو وار بیا خپرېدل پیل کړي، لوستونکي به پکې څه مومي؟ دا نورې پښتنې بره تا په جلال آباد کې نعمت الله صدیقی ځواب کړي. ورزو جلال آباد ته.
جلال
شلمی پیړی د شپیتمو د ویمو کلونو کند رسالې ديني تصویرونه مې ولیدل او حتی د هغې کند رسالې فهرستونه مې ولیدل. کله مې چې هغه فهرستونه ولیدل نو احساس وشو چې په شپیتمو کلونو کې قمر راحیل قمردان یا پېښور خواوشو علاقونه پر دومره ښه کیفیت او د ښه ذوق مجله په هغو کلونو کې راویستله. او نن مونږ په یویشتمې پېړۍ سره د ډېرو سیاسي او ټکنالوژي پرمختګونو سره سره دغسې یو کره او معیاري او ادبي ذوقي مجله نه لرو. دغه انګیزه وه چې دغه انګیزه مې له استاد سمین سره شریکه کړه. هغه په همدغې نږدو وختونو کې د جرس مجله غزل ګڼه وه، همدغه غزل ګڼه چې سمین صاحب چاپ کړې وه. ما ورته وویل چې استاده که دغه مجله تاسو د افریدي صاحب نه د دې حقوق راواخلی او مونږ یې بېرته له دغه ځایه پیل کړو نو څنګه به وي. استاد په اوله کې همدغه ستاسو خبره واخیستله چې د مجلو مارکیټ او د مجلو د پلور او د مجلو د پایښت مسله مهمه ده، ډېرې نه چلېږي. خو موږ وویل چې موږ به تر څو مارکیټونو ته ګورو، مهمه خبره دا ده چې دا د اهل ذوق خلکو ذوق ته هم سړی باید پام وکړي. موږ پر دې صلاح شولو چې موږ به دغه مجله چې چاپ کړه د کیفیت کار پر موږ دی، او د پلور او د مارکیټ خبره چې دی دا به پر ځینو خاصو خلکو باندې وسپارو. موږ دا فیصله هم وکړه چې له چا به د نورو مجلو غوندې پروژه یا د سوالونو مجلو په څیر به سوالونه نه کوو، یا به د پروژو پورې نه محدودوو، بلکې په خپله به دا همت کوو چې پوهنتونونو ته به ځو او اکاډمیو ته به ځو. هلته د ذوق خاوندان دي، د ادبیاتو محصلین دي، د ادبیاتو د لارې لارویان دي، د هغوی به خو غوښتنه کوو چې تاسو دغه مجله په سل یا یو نیم سل روپۍ تاسو واخلئ. دغه درې سوه صفحې مجله په دې ارزېږي چې په خپل سر یې له موږ واخلئ تر څو دغه مجلې ته.
صدیقې صاحب، دا خو وروستۍ خبرې دي چې تاسو به تاسو که ورځی بخنه واړم تاسو خبره مې کټ ک تاسو چې ورځی په انتونو تا او د ماسلینو سره غږی غلا خو رسته خبرې دي. د غلمړی غنه چې تاسو چاپ کړل لاله د دې د پاره چا مالی مرسته در سره وکړل ک د مو څنګه چاپ کړه؟
امیر صاحب تر اوسه پورې مو هیڅ تا د مجلې د پاره لاس نه دی نیولې، او دا مهور د چی چا ته لاس نه نیسو. نو په اول کې مونږ سره دا ستونزه وه چې د دې پنځ څنګه وکړو. نو سمین صاحب وویل چې دوی بالکل پر دې نشت حالاتو کې دې ته تیار یم، دې ته اړ یم چې له خپل د جیب د مصارفو نه به زه دغه اوله ګڼه پر خپلو پیسو چاپ کړم. حتی مونږ هم پرې نه ښودلو چې د سره په دې رسالې کې هغه مالي مرسته او کومک وکړو. استاد سمین وویل چې دغه مجله چې د کیفیت دا وایي تاسو کوئ او تاسو یې راټولوئ، او زه مو د دې مشر کړم، زه د اول ګڼې پیسې زه ورکوم مالي مرسته ما تیل کوي. نو توکل په خدای اول ګڼې پیسې او سب سهیم له جیبه ورکړي دي. نورو ته انشاءالله چې هوډ دا دی چې پر خاصو خلکو به غږ کوو په پوهنتونو او نو اکاډمۍ کې به بیا د محصلینو او استادانو سره په دې خبرې کوو تر څو دغه مجله پر خپل مصارف باندې وپایي.
صحیح. نعمت الله صدیقي صاحب، جرس چې به کراچۍ نه خپرېده نو تر شا یې جرس ادبی جرګه هم وا. تاسو یې چې اوس خپروي، آیا د لیکوال کوم بورډ در سره دی، کوم ادبی ټولنه در سره ده، ک لیکنې به تاسو د چانه راخلی؟
تر اوسه پورې خو موږ سره داسې مستقل بورډ نشته امیر صاحب. خو زړه مو داسې دی چې هغه شان لکه څنګه چې پی ډي صاحب د جرس ادبی جرګه جوړه کړې وه، زمونږ په پام کې دا دی چې دلته نو د جرس په نامه یا جرس ادبی بهیر یا هماغه جرګه دلته اعلان کړو، او د مجلې تر څنګ یو څلور فعالیتونه هم پر مخ بوځو. فعلا خو مونږ سره مستقل طور څوک نشته دی. البته مونږ دا یو کوشش کړی وو چې د مضامینو په برخه کې مو دغه څلور حوزې په پام کې نیولي، مثلا د کوټې حوزه وه، او د پېښور حوزه وه، د کندهار او د کابل حوزه وه. مونږ دغې څلورو حوزو ته د ایمیل ادریسونو له لارې د پوهنتونونو او د اکاډمیو او د خاصو ادیبانو هغه ایمیل ادریسونو ته مو د نامه خط ولېږه، او له هغوی مو د لیکنو غوښتنې وکړې، او بالاخره مونږ په دې وتوانېدلو چې دغه درې سوه صفحې چې څلور پنځه کټګورۍ لري دغه د پنځو شپږو کټګوریو مجله مو ترتیب کړه.
صحیح. او جرس چې به کراچۍ نه راتله تاسو به لوسته، او جرس چې تاسو جلال آباد نه خپروي، څه فرق مو پکې راوسته؟
جرس د دې جرس او د هغې جرس ترمنځ به فکر کوم چې فرق دا وي. امیر صاحب چې هغه وخت رابطې کمې وې، حافظی صاحب او د هغه دوستانو ملګرو به چې کله د دې مجلې لپاره مواد راټولول نو پر ډېر زحمتونو باندې په هغه وخت کې د ډاګ له لارې دغه لیکونه او خطونه تبادل کېدل لیکنې، نو دوی به دغې له لارې نه مواد ډېر پر تکلیف سره پیدا کول. خو مونږ اوس ګورو چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د ایمیل له لارې دغه مواد په ډېر ښه شکل سره راټولېږي او لیکوالانو ته ډېر زر لاس رسی کېږي. نو د دې او د دې فرق دا دی چې تر دې چې مونږ کټګورۍ په هغې مجله کښې هم کټګورۍ وي، خو د هغې صفحې فکر کوم چې د ځینو ډېرو جګې وي، ډېرې لوړې وي، یعنې ډېر شمېر یې درلوده او د ځینو مجلو د ځینو ګڼو یې کم وو. خو مونږ خو ترتیب داسې کړی دی چې دې کښې مو پنځه کټګورۍ را اوسي دي. امیر صاحب، اوله کټګوري د څېړنې او کره کتنې برخه ده چې تقریباً په دې کښې د شل پنځه ویشت مقالې را ځي. دویمه کټګوري د هنري یا تخلیقي ادبیاتو ده چې په دې کښې به د تخلیقي ادبیاتو ژانرونه مونږ په کښې اچوو، مثلا تکل شو، خاکه شوه، تن شو، خاطره شوه، دغه څلور پنځه ژانرونه به په باقاعده ډول تر دغې دوهمه کټګورۍ کښې را ځي. درېیمه کټګورۍ بیا مونږ انتخاب کړی دی د جرس شخصیت. هره ګڼه به د جرس یو ژوندی لیکوال، ادیب یو شخصیت لري چې پر دغه شخصیت باندې به مونږ پنځه مقالې په جرس کښې اچوو. یعنې دا به هره ګڼه یو شخصیت لري او پر دې شخصیت باندې به پنځه نوې مقالې چاپېږي. څلورمه کټګوري بیا د سیاست د اړخ دی، د ادبیاتو د نن او د سیاست د ژورو تیوریکي سیاستونو په ارتباط باندې به پنځه مقالې خپرېږي. نو فکر کوم چې دغه څلور پنځه برخې مونږ تفکیک کړي دي او دا مو په باقاعدګۍ سره نیولي دي په کښې، او په همدې لاره به اردونو ګورو به چې د هغې جرس او د دې جرس به تفکیک.
برای ما غواړو تاسو چې دا کومه مینو خود از ما خو ډیره زیاته تلوسه شو ورته چې کله به د جرس لومړی ګڼه زموږ لاسو ته رسیږي، که دا د انټرنیټ دور دی. نو که تاسو ورته ووایئ چې دا مجله په آنلاین یا پر لیکه خو د خپرېدو اوس خو که امکان وي که نه وروستو په راتلونکو وختونو کې څه امکان شته دی؟
انشاءالله امیر صاحب، که مخکې مو نیت وو او که نه وو، خو چې د لوستونکو یا د په اصطلاح د مینهوالو هغه یو څوک وکړي دا خواهش وکړي، مونږ هغه خو هغه هدف دا دی چې یو چا ته د ډېرې خیر ور ورسېږي. تر بېګاره هېڅ مې هم ډېرو دوستانو نه ایمیل ادرسونه اخیستي دي چې دغه مجله هغو ته چې نه ورسېږي مونږ یې د په آنلاین شکل دوی ته ورسوو. نو که ممکن وو او چا غوښتنه کوله، بالکل به په وړیا ډول باندې په انټرنیټ او په ویبپاڼو کښې هم ورته کړو تر څو خلک ترې مستفید شي. زمونږ مهمه خبره د استفادې ده چې څوک څنګه مستفیدېدلی شي. او نور خو پر لوړو ښارونو کښې پېښور، کوټه، کابل او جلال آباد، کندهار، دلته خو نمایندګۍ هم شته او خپرندویه ټولنې چې په ننګرهار کښې فعالیتونه پیل کړي دي، دا په ټولو ځایونو کښې نمایندګۍ لري، له هغو نمایندګیو هم ترلاسه کېدلی شي.
د جرس مجلې د مرستیال مدیر نعمت الله صدیقی مرکه مو واورېده. د مشال رډیوي مجلې دوه اویایمې ګڼې ته مو غوږ نیولې. اشفاق تورو د پښتو ډرامو هدایتکار او جوړونکی دی. نوموړي وخت په وخت د پښتو ژبې بېلابېلو ټلویزیونونو ته ډرامې جوړې کړې دي چې خلکو تر ډېره بریده خوښي کړې هم دي. خوښه مو نه ده چې د اشفاق تورو سره بنډار وکړو. راځئ ورځو تورو مردان ته. اشفاق تورو صاحب، اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې مونږ له مو وخت راکړه، او بیا که راته ووایئ چې تازه تازه همدا شیبه تاسو په کومو کارونو باندې لګیا یې؟ ډرامې خو تاسو ډېرې جوړې کړې، دا اوس مو کومه ډرامه یا کوم پروجیکټ د لاس لاندې دی؟
ډېره مننه امیر بھائی ستاسو، خاص کر د مشال ریډیو. دې ټایم کښې خو زما یو ډرامه بلیک میلر په نوم باندې چې دی نو هغه ختمه شوه، او دوه ډرامې زما چې نوی لیکوال دی جمشید احمد خان، تاسو به دروف خالد صاحب نوم اورېدلی او
بالکل
د هغې باندې ما په لومړي ځل باندې ډرامه لیکلې ده او ډېره ښه لیکلې ده. انشاءالله چې تاسو وګورئ نو ډایلاګ نه به ډېر زیات خوندونه والی. که نه د ډرامې نوم دی کابوس، او کابوس بیسیکلی د شپې د یری ته وایي. که نه نو یو خو کابوس زمونږ انشاءالله تیار ده، او تاسو چې ټي وي نن سبا آن کې نو یو بله ډرامه زما شروع د بیلتون چې هغه مونږ په ملیشیا کښې جوړه کړې وه چې د ویزو دا مسلې کوي پاکستانیانو ته هلته کېږي.
نو دا خو ډیر نوی کارونه تاسو د لاس لاندې دي، نو دا راته وایي چې یوازې د خیبر ټلویزیون د پاره ستاسو ډرامې مخې ته راځي کنه په سی ډي باندې هم راځي، د نورو ټلویزیونونو سره هم تاسو په رابطه کې؟
نه، نو د دینه مخکې ما یو 12 سی ډي ډرامې جوړ کړې د نن تقریبا 9 سال مخکې، او چونکه چې بیا پکې د فلم د رنگ ښکار شو نو ما بس پرې خو دی غټ رامې کنه، نو دا غینه بس مې دغه نه کړی، او د خیبر نه علاوه خو ما کړو داسې پروجیکټس ما کړی دي ځانګړي، یعنی سی آر لما یو پروجیکټ کړو د احساس په نوم باندې، بل ما یو وایلډ لایف له پروجیکټ کړو، نو هغه په پی ټی وی نیشنل او په پی ټی وی، او د دې نه علاوه اوس ریسنټلی په اردو ټی وی لما یو ډرامه او تکل زړه هغه هم اوچلی ده، دا هلی زلی دی دا کارون دی دا ماشاءالله روان دی، او دین علاوه من دغه شو چې زما چې اوس کمپلیننګ دی نو یو ما سره زما لپاره دا ډیره د خوش قسمتۍ خبره و چې ډاکټر اعظم اعظم صاحب د وفات مخ کې مال ډرامه لیکلی و چنګړه، نو پاره کې یو سو ان کیستو نه پاتې چې ان شاء الله بشر سے پوره کوي کخیر کنه، نو اغه نن پلانینګ کېشتا، او بل ټوکو ټکالی یو ډرامه هم جوړ کړی دا د باټي کولا په نوم باندې کنه، نو هغه چې تاسو ګورئ ان شاء الله مزه به درکړي.
دا ډرامه جوړونکو اشفاق تورو خبرې مو واورېدې. د پښتنو اکثره نمونه په عربی کې دي، خو پښتو ژبه ډیر ښکلي نمونه هم لري. په اوس مهال کې د خلکو دې خبرې ته پام شوی چې خپلو بچو له پښتو نمونه کېږدي. د بلوچستان د کلی سیف الله یو لیکوال عبید الله دیدار کاکړ د پښتو نمونو په اړه یو کتاب چاپ کړی دی. ورزو کلی سیف الله ته د دې کتاب ترڅنګ د دیدار کاکړ د نورو چاپ شوو کتابونو په اړه هم لاغوی سره خبرې کوو. بدرګه مې کړی.
اسویلی کتاب خو زما د ځواني بیا تر اوسه د شل کلو هغه مات ګټ شیرنو، نو دا مو سره راغون کو، نو اوس ما د خپل ادب مینواله ته دا لیکړی، نو نور نظر به سایت پر غواړو د شاعرانو د ادیبانو، نو زه خپل به څه وایم زما د سره شاعری دی یاده شي دغه ده.
ډیر انتظار مو نه وست، شل کاله مو انتظار کو بیا مو کتاب چاپ کو.
خامخانو اول خو د انسان ته خپل د شعر باندې مطمئن نه وي، د ځواني او خیالاتو د دا سمجبوري پکې راشي. دا یو کال مخکې ما لیکلی و خو دونه توان نه و چې راایستلی مو ولی، نو بیا مو اوس هغه چا پر څنګ قدرت پیدا کړو نو دا مو راویستو.
صحیح. نو څه دي په دې کتاب کې؟ غزلې دي، نظمونه دي، سندرې دي؟
بالکل اکثریت خو غزلې دي، څه داسې نظمونه هم پکې شته، داستانما نظم، سندره، ترانه، او په دې کې روبایانې چې کوم څلوریزې ورته وي دغه هم ما ډېرې پکې راوستلي دي انشاءالله.
اکثریت د غزلیاتو دي. صحیح. تا خوشو د شعري مجموعې په اړه اسویلې او په اړه خبرې تاسو وکړلې، د دې نه علاوه مو څه چاپ کړي تر اوسه پورې؟ ځینې کتابونه خو نور هم تاسو چاپ شوي؟
بالکل. اول خو دا 2001 په 2000 شاوخوا کې ما پښتو متلونه داسې زر شاوخوا وو یا به زیات اوس تعداد را زیر دی دغه چاپ کړي وو، دا نور مشرانو شاعرانو هم چاپ کړي وو، نو وو د سویلي سره ما یو د پښتو نمونه په حواله باندې ما دغه چاپ کړي دی، یو کوچنی کتاب دی، دا دواړه یو ځای مارکیټ ته رالو چې کوم مو د پښتني نمونه چې دي کوم پر زنانه او پر مردانه چې سړیانو باندې موږ دو لکه میوند خیبر و داسې نمونه مارا په دې کې هم لفظونه هم ستا موږ پخوانی هغه د نامه وړ نه وي خو
موږ راځوندی کړی دي چې دا ورک نه چې دا پښتو یو اساسه ده.
دا کتاب څه نوم یې دا نمونه چې په کتاب سره ټول کړی
د تم پښتو نمونه نوم ور کړی دی.
صحیح. نو څومره نمونه دې را ټول کړی په دې کتاب کې؟
دا خو ما سمار ورته کړی نه دی، خو بل چا دا چې 3000 اندازه ورته کړی و په فیسبوک کې وکړی چې دا دونه نمونه را ټول کړی هم په لفظو سره.
صحیح. نو دا کتاب څنګه دی؟ مثلا یوازې نمونه پکې دي که د نمونه په اړه وضاحت هم شته پکې؟
نه، وضاحت نشته، صرف ما هغه روپی تیجي ورته که څه په پښتو څه تیجي په هغه هم لیکلي چې د الف او د ب د چې کوم نمونه زما په یاد و یا دلته زموږ په خپله ټولنه کې و
چاپ شوی دی او د صفو شمیره څومره ده؟
هغه داسې هغه هم 1500 چاپ کړي دي، تقریبا هغه به داسې 80 په سپور کې دي.
صحیح. د دې کتاب ګټه تاسو په څه کې وینئ؟ آیا پښتانه به بیرته خپلو پښتو نومونو ته راوګرځي که څنګه؟ ځکه موږ خو وینو اکثره زموږ نومونه اوس عربی کې دي.
بالکل، دغه وضاحت ما پکې کړی دی، خو ډېر داسې خلک شته چې اوس هم د کتاب تیاریان دي، څوک یې دا کار د ولې کړی دي، څوک یې ښه کار د کړی دي، خو انشاءالله چې راتلونکي وخت لپاره به دا ډېره فایده وکړي. ول نن سبا چې کوم میډیا ده، بچه یا وراره یا بچه پیدا سو په فیسبوک ورکړي چې زما بچی یا لور ته نوم را تکشیر دی، نو هغه په پښتو نومونه څوک ورشي اوس کوم لږ د پښتو سره چا مینه وي، نو هغه د پښتو خواته را روان.
صحیح. نو دیدار کاکړ صاحب، ډېره زیاته مننه تاسو خبرو نه. اوس به تاسو نه یو څه واورو.
لږ تیاره ده که شی په مخه رالی، یو غزل به درته دغه وکړم.
ارشاد.
که ستا اجازت وي.
ارشاد واب ورو.
سپرلی څو نوی نوی سرو ګلونو وخندل، په سترګو خمارو کې خمارونو وخندل، او مسکا په وچې شونډو د دلبرو ښکاره کېږي. مسکا په وچې شونډو د دلبرو ښکاره کېږي، زما هم د زړګي ټول زخمونو وخندل، او د ګلو بارانونه د وطن په غرونو اوري، خوشاله هر وګړی شنو دشتونو وخندل. مننه. سیلونه د دیدن سو ګودرونه ښکلي ښکلي، سیلونه د دیدن سو ګودرونه ښکلي ښکلي، پیزا وژني وژني شوه تروزونو وخندل. او مننه. ښکلا د وختونو نن عبیدالله دیداره، د خیال په پلوشو کې دردونو وخندل.
دا و لیکوال او شاعر دیدار کاکړ. دیدار کاکړ د هیواد ادبی یون غړی دی. د همدی ادبی تنظیم یو بل غړی سره هم خبرې کوو. لیکوال او شاعر نصیب الله سنگریار په 1991 کال کې زو کړي، له 2001 کال راهیسې شاعری کوي او په دې وروستیو کې د شاعرۍ کتاب چاپ کړی دی. نو ستاسو پام د ښاغلي سنگریار سره زموږ خبرو ته اړوم. نو جوګیزی صاحب، کا د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راته وای، د زړونو ترمنځ کرخه، دا کتاب ساسو چاپ شوی دی، د شاعرۍ کتاب دی، نو دا ماوله شعری مجموعه ده؟
او نجیب صاحب، بالکل، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زما دغه لومړی شعری کتاب دی، د هغه نوم دی د زړونو ترمنځ کرخه.
صحیح. نو د دې کتاب په اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ، څومره شاعري مو پکې خپره کړې ده؟
په دې کتاب کې عموما لکه ټولې غزلې او پکې څو سندرې هم شته، نو په دې کې به تقریبا 160 غزلې ټولې، لکه دا مطلب په دې باندې 160 غزلې پکې دي، په دې کې مرایو ځای کړې دي، او په دې کې 10 به سندرې پکې دي.
صحیح. یعنی تاسو سندرې هم لیکئ؟ سندرغاړو ستاسو سندرې ویلې دي؟
او بالکل، لکه ځینو سندرغاړو زمزمه کړي دي، زما لکه زمونږ د سیمې دغه د ګلوکار دی امین شباب، هغه هم په خپل خواږه کې زما څو غزلې زمزمه کړي دي، لکه دلې زمونږ د جنوبي پښتونخوا کم نور ګلوکاران چې دي، شپې ایسار دی، او لکه درویش کاکړ دی، او دا ټولو زمزمه کړي دي خپل آواز.
صحیح. جوګیزی صاحب، ځینې ملګري چې شعرونه سندرغاړو ویلي وي، اکثر هغوی بیا کتاب نه خپروي، د هغوی شاعري د سندرغاړو د لارې ولست رسیږي. تاسو هم د سندرغاړو د لارې خپل شاعري خلکو ته رسولې ده، هم هم د کتاب د لارې، هم
مونږ د کتاب مونږ مطلب دا دی چې لر بر پښتانه کومه خبره ده دا که د سندرغاړي په حواله باندې رسیدونکو تر خلکو پورې ورسیږي، که دا غږ د کتاب په حواله باندې ورسیږي، موږ په هر میدان باندې چې کومه لیزلې دي د لر بر افغان لپاره همدا موږ په دې شکلونو باندې کوو.
ولې مو دې کتاب ته د زړونو ترمنځ کرخه نوم کیښود؟
نجیب صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زمونږ د لر بر پښتونخوا د مینې یو ازغن تار روان دی، او د دې د ډیورنډ کرخې نوم یې ورکړی دی. نو د دې د زړونو ترمنځ کرخه، د دې کتاب کوم زما نوم چې دی د زړونو ترمنځ کرخه، د دې مطلب مې هم دا دی چې کوم د بلتانه کوم کرشه چې کوم خیږي، نو مونږ د دې په خلک ټوک خندنه هم کوو، او دې ته مونږ د زړونو ترمنځ کرخه وایو. چې دا صرف د دغو نه، د لر بر د پښتانه د بیلیدلو یو پلان دی، نو ځکه مو دې ته مونږ دا نوم ورکړی دی.
نو ادبي هلې ځلې زیاتره چیرته کوئ تاسو؟ کوم ادبي جرګه چې دا هغه په کوټه کې ده که نه؟ کلاسې فلا کې ده؟
فلا کې ده. نجیب صاحب، زمونږ ادبي جرګه چې کومه ده، کلاسې فلا کې ده. یو ادبي په نامه باندې مونږ یو خپل تنظیم لرو، د دې لکه د مخکې صدر جمال ناصر صاحب، اوس هم دا ټایم موجوده صدر چې کوم دی زیمه، نو د دې زمونږ سره ډېر ښه ملګری عبدالقادر مجرم صاحب زمونږ د دې دغه منبر دی شهید او اورېدلی
ول زمونږ ملګری دی، خبرې مو ور سره کړې دي. مجرم صاحب خو ډېر د یاد وړ سړی دی، ډېر ښه ناولونه لیکلي،
ډېر غټ کار کوي مجرم صاحب. خو چې څومره داسې الفاظ نشته دی او چې زه دې پوستایم.
صحیح دا راته وایي چې د هیواد ادبي یون د لارې تاسو کتابونه هم چاپ کړي کنه؟
او کنه، د هیواد ادبي یون له لورې نه مونږ دا ټیم متدې پوری اته څلور کتاب مونږ چاپ کړي دي. کې دا قادر صاحب د مختلفو شاعرانو نثري وو او شعری او ناول پدې پار او لنډی کیسې پدې ټولو دغه باندې شوې دي.
تاسو د سیمې کتابونه نورو سیمو ته رسیږي کنه؟ تاسو خو ډیر کتابونه چاپ کړي، تاسو وی چې هیواد ادبي یون اته څلور کتابونه چاپ کړي، دا مو نورو سیمو ته رسولې؟ پېښور ته، جلال آباد ته، کابل ته؟
او نجیب صاحب، زمون کتابونه چې کوم دي، تخپل هیڅ به توفیقه پوری مونږ جلال آباد تم رسول دي، او د غزنوی کتابخانه په فترو باندې مو کندهار ته رسول دي، کابل ته مو رسول دي، ټول ته مو رسول دي.
نو تاسو هسی دی بریالی وی، او تاسو شاعری دی لا تھاند وی خون بو کی کده خبرونه په دې برخه کې تاسو د تازه چاپ شوی کتاب د زونو ترمنز کرخینه کوم غزل اوریدونکو ته وړاندې کړي؟
ډیر مننه نجیب صاحب، الکه پدی کی ما یو غزل لیکل د پدغه کتاب کې، هغه زکه د پښتانه کوم جن راشي دودونه شته دی چې هغه زموږ تاسو په مختیا کې راته خن جوړ شوی دی، نو دا طالبان دی یو غزل ده.
ارشاد:
نه ترخله ټکی استلی نه حالونه باسي،
ډیر
پښتانه پیغله ده اوش کورمانو نه باسي،
ډیر کوله غزل
بس واغه دی وای چې په پلار د ترقی کې راته خن جوړیږي،
چې په پلار د ترقی کې راته خن جوړیږي،
خن جوړیږي نو پښتانه کام دی خدای داسي رواجونه باسي،
ډیر
نو وای وای پر خله شي خبرګ لاسونه اظهار نشي کوي.
ها
مرسب شعر دی په خله شي
خبرګ لاسونه اظهار نشي کوي،
پښتني منی ته بدوا کوي لاسونه باسي. بل شعر دی وای اخي، وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادی ته روان. وای وطن برباد سو، کام برباد سو، بربادی ته روان. تر خپل وطن قلم سنگریار زکه فریادونه باسي.
دا او شاعر نصیب الله سنگریار. له همدې سره د مشال رډیوی مجلې دا غنه تړو، تربیا د الله پامان. د مشال رډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د ژوندګې د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شئ.